Radio.
احمد شیبریم د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو هرکلی کوم. د بشري حقوقو یو شمېر سازمانونو او ډلو د وی اونې پترس کې له پاکستان د زرګونو افغان کډوالو د شړلو په اړه اندیښنه څرګنده کړې ده. د بشري حقوقو د څار ادارې د افغانستان څېړونکي فرشتي عباسي وویل پاکستان خپل نړیوال مکلفیت له پامه غورځولی دی او خلک هغو ځایونو ته سپاري چې د دوی حقوق هلته له خطر سره مخامخ دي. عباسي زیاته کړه چې ټول هغه هیوادونه چې د افغان کډوالو کوربتوب کوي باید دا ومني چې افغانستان د بیرته ستنېدو لپاره خوندي نه دی. رویټرز آژانس راپور ورکړی چې د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنری یو این ایچ سی آر د سیشنبې په ورځ وویل چې د پاکستان حکومت د اپریل له لومړۍ نیټې راهیسې له 8000 څخه ډیر افغانان له خپلې خاورې ایستلي دي. اسلام آباد ټول هغو افغان کډوالو ته خبرداری ورکړی و چې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري یا د افغان تابعیت ای سی سی کارتونه لري د مارچ تر یو دېرشمې پورې دي له پاکستانه ووځي کنه نو دوی به وشړل شي. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویاند وای چې د دوو نیول شویو بریتانیایانو دوسیه محکمې ته سپارل شوې ده. عبدالمتین قانی اسوسییټډ پرس آژانس د سیشن بی پروتوویل چې د دې دوو کسانو جرم لوی نه دی. یو نارینه بریتانیایی پیټر رینولډز چې 9 کاله عمر لري له خپلې میرمنې باربي سره چې 15 کاله عمر لري د فبروري په لومړیو کې په بامیان کې نیول شوي وو. دغو دوو کسانو هلته د زده کړې او روزنې پروګرامونه مخته وړل. د طالبانو د کورنیو چارو د وزارت ویان ویلي دي چې د دې دوو کسانو مشکل به که خدای کول ژر حل شي. دا لومړی چل دی چې طالبان د دې نیول شویو جوړې د دوسیې په اړه وضاحت ورکوي. ایرانی رسنوی خبر ورکړ چې د سکرو د کان و کارګر چې درې افغانان د سمنان په ولایت کې د کان دننه د ګازو د خپلېدو له امله مړه شوي دي. ایرانی رسنوی د درو مړو شویو افغان کارګرانو په اړه په خپلو راپورونو کې ویلي دي چې یو ابراهیمي تخلص کوي 40 کلن دی، بل اکبري 25 کلن دی او دریم هم ابراهیمی تخلص کوي چې د 25 کلونو دی. د ایرانی رسنیو د راپور له مخې دا پیښه د دوشنبه مازدیګر مهال د جواهر زغال په کان کې رامنځته شوې ده. په ایران کې افغان کډوال تر ډیره سخت کارونه کوي او په هر برخه کې د کار کولو اجازه نه ورکول کیږي. د ایران د کډوالو چارو د مسؤلینو په وینا په دغه هیواد کې شاوخوا 5 میلیونه افغانان ژوند کوي. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام د افغانستان په لیرې پرتو سیمو کې د 100 کیلومترو په اوږدوالي د 45 کانالونو د جوړېدو خبر ورکړی دی. په هغه خبر کې چې د دې پروژو په اړه په افغانستان کې د ملګرو ملتو مرستندویه پلاوي یا یوناما په خپل فیسبوک کې خپور کړی دی، په کې راغلی دی چې دا پروژې د جاپان په مرسته په 2024 کال کې بشپړې شوې دي چې د اوبخور تر څنګ له 1.5 ډیرو کورنیو ته د څښاک اوبه برابرې کړې دي. د اوکران ولسمشر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکران په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراني ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو ژغ کړی چې له پکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ټام بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. وړاندې په خبرونه کې د دې خبر تفصیل اورېدلی شئ. ازادي راډیو په انټرنیټ کې په ازادي راډیو.com کې اورئ. ایتالیا شمنه کړی ده چې په سلګونو افغانان انتقال کړي. په پاکستان کې مشته کډواله لیما یوسفزی وای
دا خبر ډیر یو د خوشحالی خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملی شي او عملی جامه ور واغوندل شي.
د پکتیا جانخیل ولسوالي اوسیدونکو د خپل خراب ولارو رغیدل غواړي.
غاٹ نفوسو تا پروت ہے غاٹ ام دکادو یو دوی ولسوالی دی غرو لیاری دی توینا دی خڑونا دی
په نړیوالو موضوعاتو کې د اوکراین د ولسمشر د دې ادعا تفصیل درکوو چې وایي په جګړه کې چینایي پوځیان نیولي. له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په دې بهیر کې مو په پېښور کې د افغانستان د میشتو هنرمندانو حال اخیسته.
دلته پېښور کې اوس هم د پښتو د ژبې لپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار و.
د افغان شتو د حقونو یو شمیر فعالان ایتالیا ته د سلګونو افغان کډوالو د انتقال په برخه کې د سند اجیدو په نوم د ټولنې د همکارۍ د اعلان هرکلی کوي. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې دا اقدام د هغو افغان کډوالو په ځانګړي ډول ښځو لپاره چې له ګواښ سره مخامخ دي د امن او قانوني کډوالۍ د لارو برابرولو په برخه کې یو مهم ګام بولي. سنت اجیدو ټولنې ویلي چې 200 افغانان به ایتالیا ته انتقال شي. د ټولنې دا هم ویلي چې دې کې ډېر هغه کسان شامل دي چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته دوی ته د سر د ورپېښ کوښ او سختو محدودیتونو له امله له دغه هیواده وتلي دي. جزئیات په دې راپور کې
د افغان ښځو د حقونو یو شمیر فعالانې ایتالیا ته د 200 افغان کډوالو د انتقال د نوې هوکړې چې د سنت اجیدو ټولنې د ایتالیا د کورنیو چارو او بهرنیو چارو وزارتونو او یو شمیر نورو بنسټونو ترمنځ لاسلیک شوی هرکلی کوي. دوی د اقدام د هغو افغانانو د ژغورنې لپاره چې پر افغانستان د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي او بې برخلیک دي مهم بولي. د دوی په باور د امن او دهلیزونو برابرول د زیانګالو افغانانو په ځانګړي ډول ښځو د ژغورلو لپاره یو حیاتي اقدام دی چې د بشر د حقونو ملاتړ کوي. په پاکستان کې د ښځو د حقونو فعالې فاطمه اعتمادي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې اقدام هرکلی وکړ او هیله یې څرګنده کړه چې دا بهیر پراخ شي.
تعداد کثیری از مهاجرین کې واقعا
ډېری افغان کډوال چې واقعا ژوند ګواښ سره مخ دی نشي کولای چې خپل هیواد ته ستانه شي په پاکستان کې بې برخلیک پاتې دي. سربېره پر دې چې د دوی د انتقال ژمنه شوې موږ هیله لرو چې دغه اداره هڅه وکړي څو له پاکستان څخه د بې برخلیک افغانانو د انتقال شمېر زیات کړي څو د ډیر شمیر انسانانو ژوند وژغورل شي.
په ورته وخت کې په ایران کې میشته د ښځو د حقونو فعاله فاطمه فاطر وایي چې په دې بهیر کې باید هغو افغان ښځو ته لومړیتوب ورکړل شي چې لږ وخت سره مخ او په ګاونډیو هیوادونو کې دي.
اگر همچون سازمانها است لطفا
که داسې سازمانونه شته نو لومړی دې هغه ښځې په پام کې ونیسي چې د تګ ځای نه لري او نه هم د پاتې کېدو، او که دا خبره رښتیا وي چې دغه سازمان د هغو کډوالو لپاره چې په خپل هیواد کې له امنیتي ستونزو سره مخ دي داسې اعلان کړی نو زه ترې له زړه مننه کوم.
د سنت اجیدو نړیوالې ټولنې چې په ایتالیا کې یو بشرپاله او غیر انتفاعي اداره ده اعلان کړی چې د ایتالیا له حکومت او یو شمېر نړیوالو ادارو سره په همکارۍ د اپریل په 8 نیټه یو هوکړه لیک لاسلیک کړی چې پر بنسټ به 200 افغان کډوال چې 328 تنه یې مخکې له د منلو پاڼه ترلاسه کړي تر جولای میاشتې پورې د بشر دوستانه دهلیزونو له لارې ایتالیا ته انتقال شي. په اعلامیه کې چې د دې ټولنې پر ویب پاڼه خپره شوې راغلي چې د هوکړه د 2021 کال د هغه تړون یوه زمینه ده چې له مخې 812 افغانان له پاکستان، ایران او ترکیه څخه ایتالیا ته انتقال شوي وو. اعلامیه زیاتوي چې ډیری دا کډوال هغه کسان دي چې د 2021 کال د اګست په میاشت کې د افغانستان جمهوري نظام له سقوط وروسته اړ شوي چې وتښتي او تر اوسه په ګاونډیو هیوادونو کې په ناڅرګند وضعیت کې ژوند کوي. د اعلامیه په دوام کې د سنت اجیدو د ټولنې مشر مارکو امپالیاتسو په حواله راغلی چې دا پروګرام د افغانانو لپاره د هیلو او پیوستون یو رښتینی نښه ده. دا په داسې حال کې ده چې جرمني د نوې ائتلافي حکومت په درشل کې د ملګرو ملتونو د بیا میشتېدنې پروګرام یا یونیسیار په چوکاټ کې د زیانګلو کډوالو منل موقتاً بند کړي دي. د جرمني خبري اژانس د اپریل په 8 راپور ورکړی چې د دې هېواد کورنیو چارو وزارت او د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمیشنري دا موضوع تایید کړی او ویلي دي چې دا مهال د بیا میشتېدنې لپاره نوې غوښتنې نه منل کېږي. د یادونې ده چې ډېری افغانان جرمني ته د کډوالۍ کیسونه لري او له کلونو دې ته په تمه دي چې دغه هېواد یې ومني. همدارنګه زرګونه هغه افغان کډوال چې امریکا ته د کډوالۍ کیسونه لري د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د اجرایوي فرمان له مخې له جنوري رئیس نامعلوم برخلیک سره مخ دي. ډېری افغان کډوال چې د طالبانو له واکمنېدو وروسته له هېواده وتلي وایي چې په ګاونډیو هېوادونو کې ستونزمن ژوند تېروي، بې برخلیکه دي او د ایستلو له ګواښ سره مخ دي. دوی دا هم وایي چې بېرته افغانستان ته ستنېدی نشي او لوېدیځ ته بیا د قانوني کډوالۍ فرصتونه محدود دي.
په اسلام آباد کې یو افغان لیمه یوسفزی د ایتالیا د پریکړې ته خوشاله ده چې وسو افغان کډوال مني. خو دې له ازادي راډیو سره په خبرو کې په ورته وخت کې شک څرګند کړ چې هسې نه دا اعلان یوازې تر ژمنې محدود پاتې شي.
د ایتالیا خبره ډېر پر ځای او په مناسب وخت کې اورو. دا خبره ډېر یو د خوشحالۍ خبر دی، خو په هغه صورت کې چې عملي شي او عملي جامه ور واغوندل شي. لکه څرنګه چې موږ او تاسو د دې شاهد یو چې په 2020 کال کې ډېری خبریالان، مدني فعالان، څارنوالان دې ته ورته نور داسې اشخاص دې ته اړ شول چې افغانستان ترک کړي او لاړ شي، یعنې د هغې ځای نسخه ځان وباسي او نورو هېوادونو ته. خو ډېری داسې کسان پاتې شول چې د ځینې مشکلاتو په اساس باندې هغې نورو هېوادونو ته، ګاونډي هېوادونو ته تناوې وړله، لکه پاکستان، تاجکستان، ایران او داسې نورو هېوادونو ته ولاړل. فل حال لکه څرنګه چې زه خپله د دې شاهد یم چې په پاکستان کې تقریبا ډېری خبریالان او مدني فعالان دا ټول دلته پاتې دي. ډېری هغه کسانو چې دی اصلا د امریکا کې سونه درلودل او تر هغه هم د نوي ورځو لپاره وځنډېدل، دا هم یو لوی تشویش او اندېښنې خلکو ته راولاړې کړلې. ځکه چې بل خصوص په پاکستان کې، البته ځکه په پاکستان کې مهاجرین چې دي ډېری یې د ویزو د نشتون له امله دغه هلته کړیږي او ځورېږي. دی ویزې نه لري او د پاکستان حکومت دی اړباسي مجبور کړي دي په اجباري توګه باندې د دې وطنه شړي. البته دی کې هغه کسان دي ډېری په دې کې مېرمنې دي، ډېری خبریالانې دي، ډېری مدني فعالانې مېرمنې دي دلته چې دلته دی دوی اوسېږي، او دوی که چېرته په واقعیت کې یعنې بېرته افغانستان ته ستنې شي د دوی د مرګ خطر دی. دلته که په پاکستان کې ووایي، ما پاکستان کې هم زمونږ خبریالانو او مدني فعالانو دپاره هېڅ کوم سهولت نشته، کوم اطمینان یا ډاډ زمونږ د ژوند دپاره، د خبریالانو د مدني فعالانو دپاره د ډاډمن فضا نه ده چې هغوی دلته هم په ډاډه توګه باندې ژوند وکړي. نو که دغه پروسه پلی شي او عملي شي، نو زما په نظر باندې دا به ډېر یو ښه پروګرام وي او وقت چې ډېری خبریالان او مدني فعالان به دلته مسؤون پاتې شي.
په اسلام آباد کې افغان کډواله لیما یوسفزی.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړی.
ازادي رادیو څلور ساعته.
د پکتیا ولایت جانخیلو ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې د مرکز ګردیز او د څمکنیو ولسوالۍ څخه د دوی سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي چې په تګ راتګ کې له دوامداره ستونزو سره مخامخ وي. دوی سیاتوي په باراني او سیلابي موسمونو کې لارې په ساعتونو ساعتونو بندې وي او موټر پکې سم مزل نشي کولی. جزئیات په دې راپور کې.
د پکتیا ولایت د جانخیل ولسوالۍ اوسیدونکو وایي چې یاد سیمې ته غځېدلې لارې خرابې دي او په اسانۍ ورباندې موټر تګ راتګ نشي کولی. دوی زیاتوي سره له دې چې په یادو لارو ځایي خلکو، اړوندو ادارو او ځینو مؤسساتو په بېلابېلو وختونو کې شګې اچولي او د لنډ وخت لپاره یې پکې لوړې ژورې ورکې کړي، خو د موټرو د ډېرې ګڼه ګوڼې له کبله بېرته پکې لوړې ژورې جوړېږي او تګ راتګ ورباندې سخت وي. د جانخیلو یو اوسیدونکي عجب نور مشال راډیو ته وویل د لارو په هوارولو او جغل اچونه باندې د دوی ستونزې نه هوارېږي.
غټ نفوسو ته پروته غټه متکادو یو دوه ولسوالۍ دي، غورو لري دي، توینه دي، خړونه دي، موږ غوښتنه تر کو او د پرګدوینه چې موږ دا سړک چې څو موږ ته تر جانخیلو پر پښو وینوي.
جانخیل ته د غزیدن لارو په وګدو کې څو ځای خړونه شته چې په باراني او سیلابي موسمونو کې ورباند تګ راتګ ستونزمن وي. د یاد سیمې یو بل اوسیدونکی خان محمد وایي په سیلاب او باران کې په لار تلونکو کسان اړوي چې د سیلابونو تر کمېدو پورې منتظر پاتې شي. له هغې پرته په خوړونو د موټرو ژر ورګړېدل د سپرلۍ ژوند ته ګواښ متوجه کوي.
او دا خو یقینا تقریبا زر دوله سوه کوره کورونه دي چې دا اشد ضرورت لري دونګې ته، بده چې موږ سره په دې کې پرام کړی وش.
د جانخیل اوسیدونکو زیاتوي د دوی لسیمه تر مرکز ګرځیدا لار وګدا او خراب ده، نو دوی مجبور دي چې خپل عاجل ناروغان د څمکنیو شهرنه او بازار ته یوسي. د دوی په وینا د روغتیا په بیړنه پیښو کې دوی لري رستونز سره مخامخیږي. د جانخیل یو بل اوسیدونکو محمد احسان وویل
کورنی مشکل یا کورنی مغت کوم دي مرزای مونږ هیڅ کله په یو وخت کې نه درسول، یغه کله په یار کې مشکل ته جوړ شي او یا کلینیک چې ورسوي هم ډیر په مشکل ورسوي. دلته نوی کلینیک دلته غنه جوړیږي خو په شارنه وته وړو مګی شارنه وته وړو.
بلدوري ته ځوی مسؤلین منی چې د دې ولایت ټول ولسوالۍ او لر پروتو سیمو ته چې اساسي لارې نه لري د سړکونو او لارو جوړول د خلکو له مهمو اړتیاو دي او دوی هم ورته پاملرنه لري. د ولایت معاون مولوی انعام الله وای
زادیاریو به سرک د پټن پټان کې د قیمتې د نری 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 بندلار د غوبند جغل اندازي کار پر روان ده. لری اطراف ته کوم سرکونه روان دي غوبند جغل اندازي نور تم ان شاء الله اراده لرو.
یاد دی وی جانخیل د پکتیا له غول سوالیو ده چې په تیر دوه سیزو کې د پرلپسې جګړو شاهد و چې لدې قبل نه یوازې یاد سیمه ته غزیدلې لاري او سرکونه نه دي جوړ شوی، بلکې اوسیدونکو د پوهنې روغتیا کرنی او پنور برخو که هم لیاسانتیاو او پرمختگونو به برخ پات شویدی.
آزادی رادیو تا ورژوی نیسی تر طول و مخی زن دا افغانستان سیمی او نری لحالاتو خبر کری.
دا اوکراین ولسمشتر ولادیمیر زلنسکی ادعا کړی چې د دوی وسلوالو ځواکونو دوه چینایي اتباني ولیدي چې د اوکراین په دونیسک سیمه کې له روسي پوځیانو سره د اوکراینی ځواکونو پر ضد جنګېدل. ښاغلی زلنسکی د کیف پر متحدینو شخ کړی چې د پیکینګ څخه وضاحت وغواړي او عکس العمل څرګند کړي. ولسمشر زلنسکی د اپریل په 8 نیټه په خپل ټلګرام چینل کې په یو پیغام کې ادعا وکړه چې دوه چینایي اتبا د یوې نشرې په ترڅ کې نیول شوي دي. د هغه په وینا څو نور چینایي سرتیري هم په دې شخړه کې ښکېل وو چې ټولې د دونیسک په سیمه کې د روسانو په ملاتړ جنګېدل. د 2022 کال په فبروري کې پر اوکراین د روسیې د بشپړ یرغل له پیل راهیسې پیکینګ د روسیې نږدې متحد پاتې شوی دی، خو پیکینګ په دې جګړه کې ځان بې طرفه ښودلی او د دې جګړې د پای ته رسولو لپاره یې د سولې پلانونه هم وړاندې کړي دي. چین په دې جګړه کې له کرملن سره په مستقیم ډول یا په عام ډول مرسته نه ده کړې. د فبروري په میاشت کې په یو ځانګړي راپور کې د آزادی اروپا آزادی راډیو د روسیې د دفاع وزارت د افشا شویو اطلاعاتو له مخې یو چینایي تشخیص کړ چې د روسانو په ګټه د اوکراین په جګړه کې برخه اخیستې وه، خو په دې برخه کې نور جزئیات نه و ورکړل شوي. زلنسکی په ټلګرام کې وویل موږ د دې بندیانو اسناد د دوی بانکي کارتونه او شخصي معلومات لرو. له دې پیغام سره یو ځای د اوکراین جمهور رئیس دغه چینایي سرتیري عکسونه هم خپاره کړل چې ادعا کیږي نیول شوی دی. د چین د بهرنیو چارو وزارت تر اوسه د ولودیمیر زلنسکی ادعا ته په عامه توګه ځواب نه دی ورکړی. ښاغلی زلنسکی نور جزئیات نه دی ورکړي او نه یې دا خبره توضیح کړې چې د دې نیول شویو چینایانو قمانده د چا په لاس کې وه. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویاندي تامی بروس په اوکراین کې د چینایي سرتیرو د نیول کېدو راپور ته اندېښنه ښکاره کړې ده. هغې زیاته کړه چې چین د اوکراین په وړاندې په جګړه کې د روسیې د ملاتړ یو له اصلي عواملو څخه دی. زلنسکی وایي چې لومړني استخباراتي معلومات ښیي چې په اوکراین کې د روسیې په پوځي واحدونو کې د چینایي اتباعو شمېر زیات دی. د هغه په وینا د اوکراین امنیتي څانګه اس بی یو او اړوند پوځي واحدونه په فعالانه توګه په دې پسې دي چې په جګړه کې د چین د ښکېلتیا کچه معلومه کړي او پوه شي چې تر څه بریده ده. وسم سپورت خبرونه لرو. د افغانستان، چین، پرتګال او مراکش د فوتسال د ملي لوبډلو ترمنځ نن په مراکش کې ټورنمنت پیل شي. د افغانستان د فوتبال فدراسیون په خپل فیسبوک پاڼه کې پرون مراکش ته د افغان لوبډلې د سفر خبر ورکړ. د څلورو ملي لوبډلو ترمنځ به دا لوبې تر یکشنبه روانې وي. افغان لوبډله به تر دې ټورنمنت وروسته د اپریل په 14 له کوربه هیواد مراکش سره یو دوستانه لوبه هم وکړي. د افغانستان او نیپال تر 19 کلونو د کم عمره ملي لوبډلې به نن یو ورځنۍ لوبه وکړي. دا نیپال ته د افغانستان تر 19 کلونو د کم عمره ملي ټیم د دې سفر وروستۍ لوبه ده چې په پلازمېنه کټمنډو کې به ترسره شي. افغانستان تر دې مخکې په دوو لوبو کې چې د اپریل په 3 او 6 وشوي نیپال ته ماتې ورکړه. تر دې لړۍ وروسته به افغان لوبډله په هغو مسابقو کې برخه واخلي چې تر 19 کلونو د لږ عمره نړیوال جام د غوراوي لپاره ترسره کیږي. د اروپا د فوټبال د اتلولۍ لوبو په ترڅ کې تیر ماښام د انګلستان آرسنال د اسپانیا ریال مادرید ته 3-0 په وړاندې ماتې ورکړه، او په بل کوارټر فاینل کې د جرمني بایرن مونیخ د ایټالیا له انټر میلان څخه 2-1 په وړاندې ماتې وخوړه. د دې اتلولۍ په ترڅ کې نن هم د کوارټر فاینل دوه لوبې ترسره کیږي، یو د اسپانیا د بارسلونا او د جرمني د دورتموند ترمنځ ده، بل یو د فرانسې د پاریس سن جرمان او د انګلستان د آسټن ویلا ترمنس. نننی لوبه د شپې 9 بجې پیلیش.
له خبرونو ور اخوا،
په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کولو وروسته ډیری موسیقاران په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. په دغو کې یو شمېر هغه دي چې د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره پېښور ته راغلي دي. په نشټوي کې افغانستان د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر سخت پریشانه کړی دی. په دې اړه جزئیات د ازادي راډیو د مشال څانګې د خبریال وسیم سجاد پورا پور کې.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړه شوی موسیقارانو کړهونه ستونزې هلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک آواز نه اوري، نه پوهېږم چې زیاتره کسان چې هغه بس اساسي لارو بس لارو څه مسله ورته نه و، چې موږ حقدار یو او زمونږ حق دی، او نن سبا موږ حق هم تللی نه شو. هلته هم زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دلته پېښور کې لا حسن اوس هم د پښتو د ژبې دپاره هغه زمینه مساعده د سړی کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په پېښور کې، او دغه امکانات په غرب کې نشته.
ژوند ډېر سخت دی، ډېر به مشکل باندې تېرېږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسي چې کم از کم زموږ بچان په خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، څه مسله نه وي، دغه هر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اوریدلی دی چې موږ ډېر ښه فنکاران زموږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زموږ ډېره لویه تشه پاتې شوه.
د پېښور قصقوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسې د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د قصقوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپله غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډیری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي، ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دوه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو، د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګوره دا ګوره د پېښور کې نه دی، دا موسیقي دا په لاهور کې نه دی، دا چې ټول شرق کې دی دا دی کې نه دی، او غربي کې نشته. هغه بیله موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمې دی. د دې له خاطر چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلی د موسیقی دی، لکه پاگی که تنبور، رباب، باجا، دولک، سرنده، که دین یو شی تاسو اوچت کی آخوا تا که دی دقا گروپ خراب شد، دقا گروپ سنی شی کوله، نو آقا گروپ از خراب شوه. مونگا یقینو که چی یو گانه ده پاره مونگا تنبور لطه و تنبور، تنبور ده موسیقی او دیر خاله ده، نو پت آل پی خور که تنبور نیشته، تمور نشته. نو د سیو غنې چې دا یو پکې نشته، چې دا بل پکې نشته، چې دا ختم شول.
فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک وروسته سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس کم سے نہ ہوئے کہنا مشکل یو خانہ نہ دیگر خانہ دیں کم از کم در ملک سے ہر یو ملک بھی سی ذہنوں آرام سے ہر یو معشوم پلار باندھے حق میں کہنا سی مونگ مرتا ہے ایجوکیشن سسٹم برابر کو سی اخبل ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکندا ضرورات نرم سکندر سراشتا حکیم ودکی گما ماجندر سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروسته په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
ورست روزی ورست روزی ما تا با خلق لفت نرا کو ما تا با خلق نکتل زد پا صادر کسی پت گرزیدم را گرزیدم نو اگر چی ما تا اسی نویلی خوز پا خفل پویدم چی چوک میونی پیجنی بیا یو کال پات شما کال نورست دی خواهد رال
سازون از مونگ تول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پتکلی وو رباب او مطلب د میوزیک خو نه خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق دی او مینه دی او زمونږ کار دی کسه دی ده هغه مونږ بیسمنټ کې په خانه کې مونږ پتکلی وو هلته هم بس هغې ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي بس هغه سې ژوند وو بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه مونږ وتښتېدو بس هغه څیزونه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوی موسیقاران چې ځینی غربي هیوادونو ته د تک پته مدي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینی افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا تر څنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپل وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
او مونږ لپاره دلته ژوند ډېر سخت دی، دلته مشکل دی، بس زمونږ دا امید دی چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي، خپل سکولونه شروع کړي، خپل تعلیم وکړي. دا کله پورې دا خو ټول زمونږ هغه استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو روسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه نرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان مې دا خواهش دی چې اول خو ټولو افغانانو ته دا زمینه مساعد کړي چې پاتې شي، خصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کړي چې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نورو ملکونو نه دا خواهش کوم چې دوی هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به مونږ لاړ شو که نه، که مونږ اوسو نو مونږ به هلته څه کوو؟ دا هنرمندان به هلته څه کوي؟
سکون ته ضرورت لرم سکون در سراشتا.
د سخی او ولی رقم ډیره هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زوره د ستنیدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند او افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اوریدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
غلی غلی بادشاہ